سلامونه ستړي مشه سحر مو خیر په افغانستان کې دا سحر 3 بجې دي تاسو مخک لا ساده رادیو نوري دا سرنی خبري مجله په خبرونو پیلو دا خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خبرونه بندیز یو ځپونکی اقدام بللې دي. د کورنیو رسنیو ځینې سرچینو د پنځمبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خبرونه د لدی وروسته د رسنیو لاره نه خبريږي. سی پی جی پرون په بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرلانو نقل ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو مسؤلانو ته په شفاهي پیغام کې لارښوونه کړې چې سیاسي او اقتصادي موضوعات دي یوازې د طالبانو له هندیانو سره د خبرو لارې مطرح کوي. د سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلی له قوله راغلي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یو بل ځپونکي هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواک رسنیو د لمنځوړو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبرلانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. یوه نړیواله خیریه ټولنه وايي افغانانو ته د بشري مرستو رسول د ژمي په موسم کې نور هم ګرانیږي او لدی سره سیانګالي خلک نور هم مڅنډې ته کیږي. د ایچ آی په نوم نړیواله ټولنه چې له نورو خیریه موسسو سره په ګډه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسول په برخه کې فعالیت کوي، پرون یې په راپور کې ویل د سختو طبي پیښو له پلوه افغانستان دویم هیواد دی چې سږنی ژمی په کې ډېر سخت راغلی دی. نوموړې ټولنه د خپل راپور یو برخه کې یادونه کوي چې په ځینو مواردو کې په بشري مرستو بار د موټرو کاروانونه په 500 ورځو کې اواز 300 کیلومتره مزل کولای شي. دا د ټولنې په وینا د خندونه زیانګالو ټولنو هغو کسانو ته چې اړ دي د بشري مرستو د رسولو چاره له محدودیتونو سره مخامخ کوي. د خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو چا ویلي په روان میلادي کال کې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د نړیوالو بشري مرستو ته اړمند دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیون ټرافي لوبو په درشل کې له پاکستان خپل نومړنی تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونی ورځنۍ لوبه کې نومړی توپهنه وکړه او په 50 اورونه کې د ټولو پاړو په سیان سره افغان لوبډلې ته 315 منډه هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې د ټولو پاړو په سیان سره یوازې 145 منډه جوړ کړې او لوبه یې 150 منډه په توپیر وبایلله. ټاکل شوی چې ملي لوبډله د یکشنبه په ورځ په خپل دویمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. فلسطینی حماس ډلې د هغو دریو اسرایلی برمتو نومونه اعلان کړل چې په پام کې د ننچمبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشی شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په مه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شي وو، د اسرایلو له زندانونو څخه له 300 د ډیرو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطینی وسلوالو ډلو لخوا د دریو اسرایلی برمتو د نومونو اعلان خای چې په غزه کی حساس اوربند پر ځای پات شي. لا فلسطینی وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون پاتې درې او یاتنه يرغمل تقریبا ټول نارینه دی او ګمان کیږي چې خای نه مهي به مړ شوی وي. اسرایلو حماس او امریکا او په ټول نه تروستي ډله بولی د جنوري لانو نسمه نتی رہیسی چې په غزه کې اوربند اعلان شوی تر دې دمه 15 ځلې اسیران تبادله کړې دي. په دې ترڅ کې یو شی اسرایلی يرغمل او 213 فلسطینی بندیان خوشی شوی دي. او د امریکا مرسیال ولسمشر جی ډی وانس د مونشان امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادي شاته کړی دی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هڅو، هغه لی وانس وویل اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لری شوې ده. هغه زیاته کړه چې د ده اندېښنه د روسیې یا چین له لوري له ګواښونو څخه نه، بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کیږي، یعنی لخپل زینو اساسی ارزښتونو څخه په شاته ګورته ګواخ کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر د هم ویل چې په اروپا کې د بیان ازادۍ په شاته للی ده. وینس او ولسمشر ترامپ دواړو لدی مخکې هم په اروپا کې د بیان د ازادۍ په ځانګړي ډول د نفرت خپرونکو ویناو او ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو د قوانینو په څرنګوالي انتقادونه کړي وو. سی خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د ماتلې واوریدل شي. جرمنی وایي هغه افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورت کوي چې په دې هیواد کې جرمونه کړی دي. او دغه روسي پیغه هغه افغان کډوال چې په جرمنی کې پاتې دي څه اغیز وکړي؟
د هی اړخ غوندونو پلویان بلا زیات کړي، هی اړخ نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري غوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغه به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت کمونه واخلي.
باندې په جرمنی کې د نشټو افغان کډوالو اندېښنې در سره شریک کړو. د بهمر سره واوري چې ملګر ملتونه یو ځل بیا اندېښنه څرګند کړي چې په افغانستان کې د داعش سربېره القاعده او نورې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د طالبانو ځواب ورته څه دی په اړه هم درته راپور لرو. د بهمر سره چې په افغانستان کې به کیفیت درمل سوځول شوی دی، عام وګړي ورته خوشاله دي.
دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواده دي، په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت کې دا نه دي تیر.
نما طالبم شته ملتي ام کړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي زه فريد سياله مو په تخنيکي چارو کې سره شفيق يردي. جرمنی چارواکي وايي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د استلو لپاره بهیر چې د کاروندې چې هلته جرمونه کړي خوایي د الوتنو نیټه معلومه نه ده. د سرګندونی یو ورځ وروسته هغه کیږي چې د جرمنی په منشن خار کې افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یو لوی ډلیبري دوکړه او غنشمیر کسانې ټپيان کړل. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل په راپور کې.
د جرمنی حکومت وی افغانستان ته دغه کسانو د استلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمنی کې جرمونه کړی دي. ل جرمنی څخه د افغان کډوالو د استلو خبره یو ځل بیا روسل هغه تاوده شو چې د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو څلور وشت کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهره ګډونوال لاندې کړل او شپږ دیرش کسانې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري درویشتمه نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب وای دا ویرشته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د مونشن پیخه به له شک پرته د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي، هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل هم دغه دی چې په جرمني کې په تیر یو کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تن افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل بلل شوي وو په یو الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډیر زیانمن کړي. جاوید ماموزای په مونشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنځشنبه ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپل د افغان په صفت منشن کې تقریبا 13 کال کې ژوند کوم او په ټوله جرمني کې مې 40 کال کېږي. نو ډیر زیات واقعا خفه کېږم، خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنګ به دی ګول، ته افغانانو خو ژوند تیر کړی، دلته ډیر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، د تکلیف یې وستلې، زحمت یې وستلې، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یو نه د سویمه پیښه رسېږي افغانانو په نوم سبتیږي، دا زما لپاره ډیر دردونکی ده.
د مونشن لپیخی ورسته د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو استل به دوام وکړي، خو هغه وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني د ویچویلی راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخی له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. اوس به هم غونډه ایران ته ورشو. په دې هیات کې بعد افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې چې په دې رسته کې ور باندې سرحدونه تړل شوې دي لا به دې سپوږمې رسته چې زیات وره.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام د دغه هیواد د هرمزګان ولایت د قشم ښار څارنوال ویلي چې وسوه هغه سوداګریز واحدونه یې تړلی چې د دې په خبره د غیر مجاز بهرنیو اتباعو لخوا اداره کېدل، او دا اقدام یې د هغوی د تنظیم او کنټرول لپاره مهم بللی دی. د ایران د تسنیم په نوم خبری آژانس ویلي چې امید مهدوی مجاد دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ یوې خبری غونډې ته کړې. زیاته کړې ده چې غیر مجاز بهرنیو اتباعو ته د کورونو او سوداګریزو واحدونو په کرایه ورکول یا پلور منع دي. معامله کوونکي د قانون پر بنسټ مجرم پیژندل کیږي او جایدادونه به یې هم مهر لاک شي. یادونه ده چې ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز بهرنیو اتباعو استعلام افغانانو ته کاروي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم خپل مخ پر زیاتیدونکو ستونزو شکایت لري. په دغه هیواد کې یو افغان کډوال چې د موجوده حساسیت لامل د خپل نوم او ځای له خودلو ډډه کوي. ازادي رادیو تایبو ویل
شوم بوت کوله مورا گرفتن نصر کار
مخم ټولې ونیولو د کار لسره یې ډیپورټي مرکزونو ته بوتلو. زه او ملګری مې د سودا په بهانه وتښتیدو. ټولې له کار وستلې نه په هیڅ ډول ته به وضعیت څنګه شي. ټولې کارخانې تړلې چاته کار نه ورکوي. ایرانیان ټول باسي. وضعیت ډیر خراب دی. موږ راوتلې یو چې کار پیدا کړو. افغانان باسي کار نشته. اوس مخ کې پشان نه دی.
په ایران کې افغان کډوال ګوهر شاد هم چې د خوندیتوب لامل خپل ځای نه خي. ازادي رادیو ته وویل
ایران کې ژوند ډیر سخت دی. ستونزې ډیرې دي. هلکانو مې دکان خلاص کړی. اصلا یې نه پرېږدي چې کار وکړي. افغانستان ته هم نشو کولی چې ولاړ شو. دلته ژوند ډیر سخت دی. اقتصادي وضعیت هم خراب دی. دکانونه ټول تړي.
د یادونې ده چې تر قشم مخکې د ایران د یزد ولایت پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې له نورو جدي ستونزو سره هم مخ وو. د بیلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د دوی په کار او ماشومانو پر زده کړو یې بندیز، د بانکي حساب محدودیت، زورول، نیول او جبري شړل چې د کډوالو په خبره د ستونزو یې ژوند ور تریخ کړای دی. د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سی د فبروري په 15 په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتیدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم کیږي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان زیاته کړې و چې افغان کډوال په یادو هیوادونو کې له خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیاتیدونکو زیانمنتیا ښکارندوی کوي. تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر دسمبر پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناد افغانان یې ثبت کړي چې له ایرانه افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږه کلاساتې رادیو نوري او تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسی او 25 مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني چپات او لس شپګ نوي هم درنګ تاسو کولای شئ چې مخ خبرونه پر ټولنیزو پاڼو او زموږ پر ویب سټ هم پیدا کړئ زه تاسو ته د سد رادیو د ویب سټ پاتوایما azadiradio.com همدارنګه پر فیسبوک ټوئیټر یوټیوب واتس اپ ګروپونو ټلګرام او همدارنګه فیسبوک کې هم موږ مندلای شي هلته مو د راپورونو د لوستلو سربېره کولای شي زموږ پر ویب پاڼه باندې زموږ شبندې خبرونه د انټرنیټ لاله هم واوري وړاندې د افغانستان په اړه نور مطلب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو د اوکرين ولسمشر وای اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسي او اوکرين ترمنز جګړه پای ته ورسوي د دې هیواد امنیتی ضمانتونه دی و غواړي ولادیمیر زلنسکی د سرګندونې پروند منشن پانریوالي امنیتی ناسته کې د امریکا له مرستيال ولسمشر سره تر کتنې ورسته کړې دي د دوی د خبرو جوسیات احمد تکل په دې راپور کې ورو
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پروند امریکا له مرستيال ولسمشر جی ڈی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکرين له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راس خبرو مخکې امنیتی تضمینونه غواړي خاغلی زلنسکی څو شیبې مخکې لدی چې له خاغلی وانس سره د منشن پنړیواله امنیتی ناسته کې وګوري وویل چې یوازې هغه مهال بل خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو تکینی چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي زلنسکی زیاته کړه چې ترامپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري غدا هم وویل چې خغلی ترامپ د تخپل د تماس شمیره هم ورکړې ده ډونالد ترامپ تیرونه د روسیې له ولسمشر سره د اوکرين د جګړې په اړه خبرې وکړي او ډیری څارونکي په تیر په اروپا کې هیلمن و چې د ترامپ مرستيال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پرځینو پلانونو رانه وچوي خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه جی ڈی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبري وکړي او انتخابي مشرانو ته خبرداري ورکړ چې کله د کډوالو په مسله کې خپل تګلاري بدلې نکړي نو د خلکو ملاتړ بل لا سوار کړي زلنسکی څو ساعته مخکې لدی چې د منشن په امنیتي غونډه کې لوان سره وویني وویل چې د روسیې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې د اوکرين د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده زلنسکی او د اټومي انرژي نړیواله ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچا نه دلوړه شوې زلنسکی ورسته په خپل وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بي پيلوټ الوتکې بریټ د منشن لغونډې سره د ولسمشر پوتين او روسیې ډېره واضحه ستړي مشه و خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکرين د ادارات کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زاخاروا وویل چې روسیا له څو کلونو راهیسې د منشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې ولسمشر ترامپ چې له اوکرين څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورساو د تیرې چهارشنبه په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نکړل خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالا اوکرين له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې له خپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته لاندې کړې دي
له خبرونو ور اخوا
په اورسکان ولایت کې چارواکي وايي 15 ټنه بې کیفیت او تاریخي توکي راټول او سوځول دي روغتیا پالان وايي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهري دي او د غوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي د اورسکان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توکو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي ترڅو دغه ډول زیان رسونکي توکي خرڅ نکړي دا راپور درته لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د یو شمیر متقاعدین ستونزې درته وایو چې د متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي کنه نو په پراخو اعتراضونو بلاس پوری کړي یو شمیر دوی ازادي رادیو ته وویل اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت شمه تیروي د روان کال په مرغومی میاش کې د طالبانو د مالی وزارت له متقاعدین څخه وغوښتل چې خپل د تقاعد د حقوقو ثابتولو لپاره ځانګړي محکمې ته مراجعه وکړي خو متقاعدین وایي د دی حق دی او اسناد او کاری سابقې د تقاعد د خزینه پر ست کې موجود دي. طالبانو د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې دوه هيسي متقیدونو ته د دوی حقوق نه دی ورکړي. تحصیل سنکا کرناورو
بسیار پر روزگار پراکت بار زندگی بیکنه
بیدر. موسی احمدی پا کابل که او متقاعد دی. وایی چه اقتصادی وضعیت خورا خراب شوی اوان در جوان در رسنی و لگختون و وز هم نلری. غازادی راژیو تا وویل
اولادای ما خونک میخورند چوب دارم
در ماشومانو میساره کیگی نلرگی لرونه و با ندوده اونه هم پیسی سلور کلکیگی چه طالبانو سموک تقاوت ندیره کرده کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر ناوڑا حالت کی اوسی کو
ما رو بیدر کسی هم بارم سر بادمه برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکی یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکوونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کېږي، خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي، او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 170,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي، او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد د حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې اوروزګان د ورشو په اوروزګان ولایت کې 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیری درمل راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه درمل د خلکو لپاره زهري دي او د هغوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توکو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي، څو د دې ډول زیان رسوونکو توکو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دې ولایت کې تاریخ تیری او بې کیفیت توکي او درمل په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتي و چې باید د غستون زیته جدي رسیدنه وکړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې سیمه ایزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي ترڅو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اوروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت به راټول شوي ان شاء الله. داس 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږي. اوس هم انشاءالله فصل کې 95% دا سلسله ختمه شوې ده. نور به انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اوروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبیان پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اوړل. هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو. هغه بیا محکمې ته مری پکو. بیا محکمه د شریعت پرونه کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله وویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دي. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل په سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دي سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اوروزګان یو ځای اوسیدونکو محمد یاسف وویل
شکار اوسه دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواده دي په دغه نه پویږي چې دا تر وخت تیر دي. دا نه دي تیر نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې واز څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات تر سره کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکه له احترامات مقبول کړي. واقعا کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو. کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار او روزګار نسته بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې ځای هم نه یو ولاړ چې خلکو ته مزاحمت کړی. خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کړي او د ملک د ترقی خواته بوزي. بس خوشاله اوس.
سلام زده را ده کارتون کې مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات باز خلک نه غواړي. د چونو مکتب نو باز ملایان غواړي. باز دا اوس یو ټول پښتنه وشي کوم ولاتونه نه غواړي. ډېر نه غواړي کار نه غواړي یو نه غواړي دوه نه غواړي غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولاتونه نه غواړي بس پښتنه وشي بس اکثریت خلکو ته خو خلاص شي. پی پی د کتابي هم دغسې ده پښتو هم دغسې ده شعری هم داسې ده. السلام
علیکم. ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکوونکو اورېدونکو دا په افغانستان کې ډېره بې وزلي ده. خلک په غربت کې په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کالدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی. یا تا چې ډېر غربت کې ژوند کوي لا به هم هوا کړکېچنه سي حالات په خراب سي. نو موږ خپله داسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان ستا چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو کولای شئ مکتا خپل پیغامونه راوستوي. د هرې خبري خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه هم خبريږي. د پښتو خبري مجلې پای ته راورسیدو. د دری خبري مجلې لپاره مې همکار فیضی صاحب استودیو ته راغلی. ستړي مشه، بخیر راغلی. سار مو بخیر.
تشکر فریده جان.